السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین په بجې شوې د دوو ناتر دریو بجو په دې خبرونه کې د منور شاه تاسو قربې نیک پیرځونه مې قبول کړې د دې غړې په اولنی مای کې درته یو شمیر ریپورتونه لرو او په دویم مای کې د مشال ترناله باندې بحث اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي
پلوړګي کې سیاسي او مدني فعالانن پر دویم ورځ هم په وکور کې د راکټ شاډونې ضد په احتجاج دي. د پاکستان د ملي امنیت پارلماني کمیټي نن د افغانستان پر حالاتو غونډه کوي او بنگلاديش لننه د کورونا وایرس وبا کنټرول لپاره ټول بند لګولې. بشپړ خبرونه په خیبر کې لسګونه سیاسي او مدني فعالان نن پر دویم ورځ هم په یو کور کې د توغندي په چاودنه کې د یوې کورنۍ د غړو د مرګ ژوبل زد په احتجاج دي. دوی پرون تر هغه یو ورځ وروسته تورخم ته تلونکې لار وتړله چې د لوړګي په تاتره کلي کې د راکټ مرمۍ چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان ووژل او 15 یې ژوبل کړل. چارواکي وایي ماشومان د راکټ مرمۍ موندلې وه او کور ته یې وړې وه چې ورڅخه کباړ جوړ کړي. خو د سیمې سیاسي او مدني فعالان وایي حکومت دې معلومه کړي چې د ماین پاکۍ پر کمپین سربېره ولې نا چاودلې مرمۍ موندل کیږي. دوی پرون د لوړګي په چاروازګۍ کې د احتجاج پر وخت غوښتنه کوله چې د بمونو شنډولو ادارې د هغو کارکوونکو پر ضد مقدمه جوړه کړي چې د دوی په وینا د بې پرواهۍ له وجې د یوې کورنۍ غړي ووژل او ژوبل شول. احتجاج کوونکي د پېښې ښکار کورنۍ ته د تاوان ورکولو غوښتنه هم کوي او وایي انتظامیه د سیمه له بمونو او ناچاودلو مرمیو پاک کړي. د خیبر انتظامی او امنیتي چارواکو پرون له احتجاج کوونکو سره خبرې وکړې او ورته د غوښتنو د منلو ډاډ ورکړ. د خیبر پولیس وایي د پېښې پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان پوځ په فبروري کې ویلي ول چې د قبایلو له یو شمېر برخو یې ماینونه پاک کړي او په نورو کې بهیر ته دوام ورکړی دی. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت پارلماني کمیټي نن د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد لپاره د اسلام آباد د تګلارې په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د اسمبلی مشر اسد قیصر ورغوښتي او تر تړلو دروازو شاته کیږي چې پکې د پاکستان پوځي او ملکی مشران 29 کسیزه کمیټې ته معلومات ورکوي. دا په تیرو اتو میاشتو کې د ملي امنیت کمیټې لومړۍ غونډه ده. په می میاشت کې د بهرنیو پوځیانو د وتلو بهیر له پیل راهیسې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی چې اسلام آباد یې اندېښمن کړی دی. د پاکستان روس مشر عارف الوی پرون په بیان کې ویلي چې د افغانستان سوله د سیمې ثبات لپاره اړینه ده او په ځانګړي رول د اسلام آباد په ګټه ده. د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا د اپوزیشن لوګوندونو غوښتي چې پر انتخاباتي اصلاحاتو ورسره خبري وکړي. عمران خان پرون په قومي اسمبلی کې د نوي مالی کال پر بودیجې د بحث پای غونډې ته په وینا کې وویل پاکستان کې تر 1980 زیږیز کال وروسته ټول عام انتخابات لانجمن ول او په وروستیو کې په زمینی او د سینټ په ټاکنو کې هم د درغلۍ او بې قاعدګۍ او تورونه پورې شول. د اپوزیشن وغوښتل چې د هیواد د ولسواکۍ لپاره دې ورسره خبري وکړي.
څوک په پاکستان کې انتخابات وبایلي نو باید پایلې ومني. موږ له تیر یو کال راهیسې د اصلاحاتو وړاندیز کړی خو اپوزیشن ورباندې تر اوسه بحث نه دی کړی.
اخو اپوزیشن ګوندونه وایي په انتخاباتي اصلاحاتو باید په پارلمان کې بحث وشي. همدارس د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د جون پر 6 ویلي ول اساسي موضوع په انتخاباتو کې د پوځ او استخباراتي ادارو د مداخلې د مخنیوي لارې چارې لټول دي. دا هغه تور دی چې پوځ په بیا بیا رد کړی او دریځ لري چې د انتخاباتي کمیشن په غوښتنه یې د 2013 زیږیز کال د انتخاباتي بهیر امنیت ساتلی او هیڅ مداخله یې پکې نه وکړي. پی ډی ایم له شاوخوا 3 کلونو راهیسې تور پورې کوي چې پاکستان تحریک انصاف په هغو انتخاباتو کې په ټګۍ واک ته رسیدلی خو انتخاباتي کمیشن د 2013 زیږیز کال ټاکنې منصفانه او رڼې بولي. د خیبر پښتونخوا د سرکاري او شخصي سکولونو ټولنو له حکومت غوښتي چې ښوونځي دینه تړي. دوی دا غوښتنه پرون تر هغې وروسته کړې چې صوبایي حکومت د ګرمۍ زیاتېدو له وجې د جولای له لومړۍ څخه تر 11 پورې د سکولونو تړلو اعلان وکړ. خو د تعلیم وزارت د جون پر 29 په بیان کې ویلي چې د ازموینو له وجې به له 9 څخه تر 12 پورې سکولونه او کالجونه خلاص وي. د خیبر پښتونخوا د سرکاري ښوونځیو د ټولنې مشر عزیز الله خان پرون مشال راډیو ته وویل حکومت د سهار له 9 بجو څخه تر 10 پورې ښوونځي پرانیستي وساتي ځکه چې د کورونا وایرس جهانی وبا مخنیوي لپاره د ټولبندونو او محدودیتونو له وجې وار له مخه د زده کړو بهیر خورا زیات اغیزمن شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د جون په نیمایي کې هم د ګرمۍ زیاتېدو له وجې ښوونځي وتړل چې څو ورځې وروسته یې پرانیستل. په داسې حال کې چې په آسیایي هیوادونو کې د ډلټا په نوم د کورونا وایرس د بڼې پیښې په زیاتېدو دي. بنګلادیش له نن ټول بند عملي کړی دی. د کورونا وایرس هندۍ یا ډلټا بڼه د نورو هغو پرتله په تیزۍ خپریږي. په عین حال کې انډونیشیا هم د وبا کنټرول لپاره بیړني اقدامات کړي دي. په بنګلادیش کې د ټول بند عملي کولو لپاره پوځ او پولیس سرتېري ځای پر ځای شوي. په 1.8 میلیونه آبادۍ لرونکي هیواد کې دوکانونه او دفترونه تړل شوي دي. په زیات نفوس لرونکي او بېوزله هیواد بنګلادیش کې د ټولبند له وجې د اقتصادي زیان اندېښنې دي چې پکې د کورونا وایرس د نوې بڼې زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په بنګلادیش کې واکسیني بهیر هم ورو دی. په انډونیشیا کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو سره سم قانون پلي کوونکي ادارې سر له سبا بیړني اقدامات کوي. په انډونیشیا کې د جون له لومړۍ راهیسې تقریبا بشپړ ټولبند دی. په عین وخت کې تایلند هم نوي محدودیتونه اعلان کړي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته په امیر ساحل د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. ورزو د ریپورټونو لړۍ ته په خیبر ضلع کې په یو کور کې د بمی چاودنې د پیښې خلاف نن په دویم ورځ هم سیاسي او مدني فعالانو په لنډي کوتل چارواسګۍ کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی دی. دغه ناسته د جون په 9 په تاتره سیمه کې د یو مزدورکار شفیق اپریدي په کور کې د بمی چاودنې نه پاس شوې چې پکې د دغه کورنۍ 15 کسان مړه شوي او 15 جوبل شوي. ظاهر کونکي وایي دغه پیښه د بمونو شنډولو ادارې د بې پروایۍ له وجې رامنځته شوې. په دې احتجاج کې ناس شریک مشران وایي چې د بمونو شنډولو ادارې پر ضد د اف آی آر درج کړل شي، متاثره شوې کورنۍ ته د مالي مرستې ورکړل شي او د بمونو شنډولو دا کار او چارماری د په دې سیمه کې ختم کړل شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر سیاسی او مدنی فعالان وای چې د بمونو شنډولو ادارې لخوا بے پروايي شوې او په دې سیمه کې ځنې مرمۍ پرې خوي نو ځکه ماشومان راپورته کړي او دا په خطرې رامنځته شوه. په دې احتجاجي ناسته کې موجود کسان وای په کار ده د بمونو شنډولو ادارې پر ضد د پولیس اف آی آر درج کړي، د متاثر شوې کورنۍ ته د معاوضه ورکړل شي او د بمونو شنډولو د کار دی بل ځای ته یوړل شي او دغه سیمه دی د راکټ ګولو او ماینونو نه پاکه کړل شي. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر شاوسین شنوار مشال ریډیو ته وایي چې تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي نو دغه احتجاجي ناسته به دوام لري.
مونږ ټایم ټیبل دا دی چې د سبا د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې به دا در نه تر هغه پورې روانه وي چې څو پورې د زموږ ټولې دا مطالبې منظوري شوي نه وي. لیګل کوم ټیم چې دی هغه به ځان سره کینو او هغه پاره چې کوم لیگل پوینټس دی هغه روباسو د هغه مطابق به بیا مطلب دا چې اف آی آر درج کړي او بیا کوم چې نور مطالبات لکه د شهید پیکج مطالبه شو الیا مطلب دا چې دلته چې نور د کوم منفي سرګرمۍ شوري شوي دي دغه مطلب دا چې بندول په کار دی لیا دلته د چرماری چې ورته یې لیا دلته د بلاستین چې کوم سیدا کرس مشینو نه چې لګولې دي او په دغه کې بلاستین کړي بندول په کار دی.
د خیبر یو سل 15 هلکې نه د صوبایي اسمبلی غړی شفیق اپریدی وای چې د خیبر ضلع ډیپټی کمشنر ارشد منصور، د پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض او د ملیشی د خیبر رائفلز کمانډنټ د ناستې ته ورغلي وو او مظاهره چیانو غوښتنې واورېدې او دوی ته یې باور ورکړ چې دا به ومنل شي.
دا یکندیانی راکړه شو د ڈی پی او طرف نه موږ ټول مشران په موقع باندې موجود وو چې انشاء الله تعالی موږ به اف آی آر کوو. یې خیر سره دویمه خبره چې کوم ده موږ سره کمانډنټ صاحب دا خبره وکړه چې دلته چرمریز آر یو شی بند شو. دریمه خبره موږ دا د شهید پیکیج نو هغه موږ ته دا و چې دا پیکیج نه یک مطلب هم دا و چې دا پیسې که موږ لکونه روپیې تاسو له درکو نو شی پیک دا کومه جولۍ چې تشه شوې دا نه ډکېږي نه یک ماشومان بیا راتلی شي. موږ تاسو له د پیکیج په ځای ښېګړه نامه وته اخلو نو هغه ښېګړه کې چونکې نن خو 9 لکه روپۍ را وړې وې خو موږ ته موږ مشرانو ته ناقابل قبول وې. موږ به کوشش دا کوو چې څومره زیاتې پیسې موږ د دغو لوایکینو لکولی شو انشاءالله دا به له خیر سره کوو.
د احتجاجي ناستې له امله د خیبر درې لار نن په دویمه ورځ هم تړلې پرته ده او افغانستان ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي پرې ودرېدلې دي. په لنډی کوتل کې د دغه احتجاجي ناستې مشران وایي چې کله پولیس سیول او پوځي چارواکي ورسره خپلې وعدې پوره کړي او په رسمي توګه باندې د دوی غوښتنې ومنل شي نو احتجاجي ناسته به ختموي او د خیبر درې لار به خلاصه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شن
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګي د مومندو او خیبر د ورکوښو کسانو خپلوانو د احتجاج له حکومت غوښتنه کړي چې لا درکه کسان د عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دوی له 13 خواوشه 28 ورځو راهیسې په پیښور کې احتجاجي پرلت وهلې وای که غوښتنې ونه منل شوې نو ښځې او ماشومان به هم په دې پرلت کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن ویلي چې په دې هیواد کې تر ټولو زیات لا درکه کسان د خیبر پښتونخوا دي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړي وای چې د لادراکو کسانو مقدمې په عدالتونو کې روانې دي نو ځکه دوی په دې معاملې کې هیڅ نشي کولی. تفصیل له انیساج ملورو.
د ورکو کسانو لپاره په پیښور کې په احتجاج ناست د مومند او خیبر اوسیدونکو وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو په راتلونکو سوروزو کې به ښځې او ماشومان هم په دې احتجاجي پرلت کې شامل کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې روک شوي کسان دې عدالتونو ته حاضر کړي او د عدالتونو له لارې دې د هغوی فیصله وکړي. په مومندو کې د ورکو کسانو لپاره کارکوونکي زاید خان مومند د جون په 13 مشال ریډیو ته وویل چې له دې ضلع څخه شاوخوا 1.5 کسان لا درکه شوي دي او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته. هغه زیاته کړه چې شاوخوا 200 کسان د 13 اتیشتو ورځو راهیسې له صوبایي اسمبلی سره نږدې د عدالت مخې ته په احتجاج ناست دي او د جون په 9 یو لاریون هم وکړ خو چارواکي ورته هیڅ پام نه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د جون په 13 پخپور کړي کلنی رپورٹ کې ویلي چې په پاکستان کې د لادرکه شوو کسانو د قضیو شمیره تر ټولو زیاته په خیبر پښتونخوا کې ثبت شوې ده. یادې ادارې زیاته کړې چې تر 2000 کال دسمبر پورې په خیبر پښتونخوا کې د ورک شوو کسانو 2902 قضیې ثبت شوې دي. په پیښور کې د ورکو کسانو لپاره د احتجاجي پرلت ګډونوال او د خیبر اوسیدونکو ابن امین افریدی ویل چې ورور یې په 2018 کال کې ورک شوی او سو وار یې د خپل ورور او د ضلع د نورو ورکو کسانو په اړه درخواستونه په عدالت، بشري حقوقو ادارو او پوځي دفترونو کې جمع کړي خو تر اوسه ورته څه جواب نه دی ورکړل شوی. د خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل وکیل شمائل بٹ راتا د مارچ په 13 ویلی وو له استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي دغه نمونه عدالت ته ورکړل شوی خو هغه کسان چې د لادرکه کېدو وجوهات یې نور دي نو پړې حکومت هم هیڅ معلومات نه لري. هغه زیاته کړه په عدالت کې د ورک شوي تن پړه د درخواست جمع کېدو وروستو استخباراتي ادارې په خپل ریکارډ کې دغه تن پړه معلومات ګوري او کاغذ سره وي نو عدالت ته ورکړي. د مومندو د ورکو شوو کسانو لپاره د احتجاجي پرلت یو منتظم میر افضل بیا مشال ریډیو ته وویل چې ځینو سیاستوالانو ورسره لیدلي او ورته په اسمبلی کې د ورکو کسانو په موضوع د غږ پورته کولو ژمنې هم کړي دي خو د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي پکې دلچسپي نه لري. میر افضل زیاته کړه چې ورور عاصم یې صوبیدار وو. حکومت ورته د طالبانو خلاف د مبارزې پر سر د 150,000 روپو انعامونه هم ورکړي وو خو د 2015 کال راهیسې لا درکه دی. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د جون په 8 په قومي اسمبلی کې د جبري تختونو جرم ګرځولو پړه قانوني مسوده وړاندې کړه. په دې بل کې ویل شوی چې په جبري تختونو کې ککړ تن ته باید 10 کاله د بند سزا ورکړل شي. په پیښور کې په احتجاج ناست کسانو د غوښتنو په اړه د مومندو ضلع د صوبایي اسمبلی غړو سره سوواري رابطې وکړې خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خبر نه د صوبای اسمبلی او د تحریک انصاف ګوند غړي محمد شفیق مشال ویډیو ته ویل چې د ورکو کسانو مقدمه په عدالتونو کې روانه دي او د عدالتي کاروایانو لوجې د موضوع په اسمبلو یا نورو ځایونو کې نشي راپورته کولی. هغه زیاته کړه چې د ورکو کسانو په مسأله کې یې ګوند هیڅ لاس نه لري.
دا تیر سیشن کې چې کله د اسمبلی اجلاس و دا خبره د مونږ د اپوزیشن د خوانه خوشدل خان ایم پی ای صاحب راوچته کړه، په دې باندې سپیکر صاحب ته اغم خبرې وکړې او بیا سپیکر صاحب هم په دې باندې خبره وکړه. د ډېر پخوانه مختلف تنظیمونه، حکومتي خلک یا د پارټو خلکو په دې باندې ډېر زیاد کار کړی دی او ډیر زیاد په دې کې عدالتونو کې هم کیسونه روان دي. نو لکه داسې خبرې چې هغه عدالتونو کې وي او عدالت ته یو خلک تلی وي، نو په هغې کې بیا سړی ډیر زیات کار مخکې لرلی نشي، ځکه مونږ نه یو ورغلي.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره له 2011 کال راهیسې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. د دې کمیشن مشر فرید احمد خان او ویاند راشد ونی سره مو د خبرو هڅه وکړه، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د لادرکه کسانو لپاره د کمیشن د روان کال د جنوري میاشتې په رپورټ کې ویلي وو چې تر دې وخته د 6,944 لادرکه شوو کسانو مقدمې وړاندې کړل شوې دي، چې پکې د شاوخوا 4,822 فیصله شوې ده.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
دا مشال ریڈیو خبرونه اوري. په افغانستان کې مېشت د شمالي وزیرستان کډوال خپل کورونو ته د واپسې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په کډوالۍ کې 9 کاله پوره شول، نور سخت ستړي شوي دي. حکومت د دوی د واپسې بندوبست وکړي. د دوی په خبره چارواکو ورسره په بیا بیا ژمنې کړي، خو لا هم د دوی د واپسې بهیر نه دی پیل شوی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کډوالو په واپسې خبرې روانې دي، خو د واپسې کره نیټه لا نه ده مقرر شوې. له سیمینار د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال ګلمن دي چې 9 کالونه یې په کډوالۍ کې پوره شول. پاکستانی چارواکو ورته په وار وار دستانې دو ژمنه هم کړې، خو لا هم د دوی واپسې نه وشوه. زیاتوي چې ماشومان، سپینګیری او میرمنې هم یو ارمان لري چې خپل کورونا او کلی وویني. نور سخت ستړي شوي که حکومت یې د واپسۍ بهیر نور پیل کړي. خوز ګولان کیم کې میشت ملک میرزا عالم خان وایي چې نور د خپل وطن ته ستانه کړي.
میشت دا ګولم خون یار خلاصا کوم سره ټم وټا کی دا تاریخ نه روشای چې دا تاریخ ته دا تاریخ ته دا میشت دا تاریخ روشای لیار دا رو کوشا ویډ کی غا به تعلیم استر شو ول فپال فنار کی میجو مریشا میش سره دا داز یو تای ظلم نشي میش د خپل وطن تاسو ولا جی چې خپل وطن نو وی کریل پاکستان حدود ته دا بدل کو میش په دا دنه بیا ډره مننه کی ورو میش ته د لیار خلاصو کو دا میش سره درو خو یو تاریخ بل تاریخ کر کوي خو میش سره اشتیا جام کو نه.
رحمت الله چې په خوست کې دا وکالونو نامیشته وایي چې 2013 کال کې یې انتظامیا ته د کډوالو شمیر فارمونه استولي. نن سبا ورته ویل کېږي، خو لا هم ورته نیټه مقرره نه شوه.
په 2018 کې د پاکستان حکومت سره چې مشکله جلګا وکړله، یغ مشته پرمینه روکړل. له دوه طرفه مو پرمینه ورولژل، 15,000 پرمینه وي ول. خدای ورته وایي چې انشاءالله مش زر تر زره تاسو د لیارې خلاصولې بندیباس کې، خو تر اوسه پرې هیڅ بندیباس کړی نه دی. دا خبره بار بار کوم چې مشو شمالي وزیرستان یا کلیر نه ده کې مغرایز علاقه ده کلیر نه ده. وزیرستان کلیر نه وي، باندې خو کلیر دی. ځینې بیمارۍ او خلته ورسېدلې.
ملک سلطان هم د خپل کلی او کور د لیدلو په ارمان دی. دا غلام خان لارستانه دل غواړي
بازار نظر دې مش کوشش تا وشي، ځکه چې ډېر تکلیف تر تا چې سړی مش سره لاو جو کو بیا لیا رنا باند کو بیا دا مش دې ته درخواست آئے چې مش سره په غونډه نه په غونډ کوري نه نه دا دې مش سره دې غلام خان یار چې مش ته ملاب شي مش ډېر خوښ وي او ډېر خال کې ډېر په تکلیف وي ډېر چې یو کوشش شي غو مش سره دا وکو ډېر کته غوښه کړه دروغ در نه سره کو مش دا خال کې چې په مې وکور وشي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان و پختل، نو دوی وویل چې د کډوالو واپسې پاړه خبرې روانې دي، خو لا هم د واپسې نیټه مقرره شوې نه ده. بل د تحصیل د داخل زنه سیمه کلیر شوی نه دی. عمل روان دی. تمه کړي چې زر د واپسۍ بل بهیر پیل شي. د چارواکو په وینا اوس مهال هم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې تر 15,000 پورې او افغانستان کې څه د پاسه 15,000 کورنۍ لا هم پاتې دي چې ستانه شوی نه دي او دغه زیاتره د تحصیل د داخل اوسېدونکي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
خیبر پختونخوا د سرکاري او شخصي اسکولونو اتحادیو د اسکولونو بندولو فیصله باندې نیوکه کړې دي. دا خبره د دې ټولو مشرانو پرون د هغه یو ورځ وروسته وکړه چې حکومت د ګرمۍ زیاتې د لوجه د جولای له اول نیټه تر 11 پورې د اسکولونو د تړلو اعلان وکړ. البته حکومت له 9 تر 12 ټولګي پورې د اسکولونو او کالجونو د خلاص ساتلو فیصله کړې ده. تفصیل یې له پیښور شبیر احمد جان راکوي.
دا صوبائی وزیر تعلیم شاهرام خان ترکه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه تر مخه دا وړمبه جولای نه به تر 11 جولای د صوبے ټول سرکاري تعلیمی ادارې د زیات ګرمۍ لوجه بند وي او دا فیصله به د شروع نواله تر اتم جمعه د زده کوونکو لپاره وي. ولې د نه هم نه تر 12 زده کوونکو لپاره به د امتحانونو په وجه سکولونه او کالجونه خلاص وي. خیبر پختونخوا کې د سرکاري پرایمری سکولونو د اتحادیه مشر عزیز الله خان دا پریکړه غندلې ده او وایي چې د وړو تعلیم لواندنه ډیر اغیزمن شوی دی او دا چټیانه او دمه به نور هم خراب کړي.
زه د دې په حق کې بالکل نیم. زه وایم چې دا کم سیستم زمنګ وزیر تعلیم دې صبح ورکړو چې 7:30 بجې ازيري د ماشومان او 10 بجې چې دا چټی ده دا برقرار ساتل پکارو. زمنګ ماشومان اوس بیا را شروع شو، عادت شو او تاسو دې کم نه بیا د دې بند کړل. نو اخر تاسو دې قوم سره یا دې بچو سره څه کول غواړي؟ زه دا خبره اټکول غواړم چې زمنګ پرایمری ماشومان یقینو کې چې دې کال یو نیم کال کې تباہ برباد شو او نیم نزیات ماشومان زما د سکول نه لاړل په مزدورو باندې کېناستل. هغه مور پلان له شرلو پی غټي سرکاري سکول کې د امیر او د سرمایدار بچی ناراضي ټول مزدوران او چابړي پروشو د بچی ته پکې زدهغه بچو مستقبل ته غوړو ډیر مهرباني وکې دا چټیانه ختم کې.
بل خو ته شخصي یا پرایوټ سکولونو ته حکومت ویل دي کچره دوی سکولونو کې د ګرمینه د بچکیدو تنظیمات لري نو د چټیانه ورکولو یا نه ورکولو خپل پریکړه کولی شي. دا پرایویټ سکولونو دا صوبای اتحادیه پن ویان انستکریم کاکا خیل په دې حق له مشال لیډو ته ویل
یو خبره موږ ته ځین کې ساتل پکار دي چې بیماری د وجه لکه تعلیمی سلسله ډېر زیاته سفر شوی دا. نو په دې حالاتو کې موږ ته پکار دادا چې موږ بزان لګ راکاو او مطلب دادا چې کوم ټایم موږ ته اویلیبل چې په هغه کې موږ خپل تعلیمی سلسله جاری وساتو. نو که تاسو نظر وکړئ نو لکه اوبو نه تر لسو بجو پورې ټایم دا چې دی دا درې ګنټې دی کنه. نو په دې کې څه ناسه د دې حالاتو مطابق دا غنیمت ته کنه نو سه او نه تر لسو بجو پورې سکول چلی دی شي.
نو موږ جاته کړه چې دا خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیه د جون په 13 یو غونډه کې د 15 جولای نه تر 18 اگست پورې د ګرمۍ چټیانو د ورکولو پریکړه کړې ده. دا خیبر پختونخوا حکومت تیر یو نیم کال راسي سو سواره اول د کرونا وبا له وجه او بیا د سخت ګرمۍ له وجه په صوبه کې د سکولونو تړلو او بیا د پرانستلو اعلانات کړی دي. ولی اخیری وار یې د 15 جون نه سکولونه د سخت ګرمۍ له وجه تړلی وو خو د موسم سمېدو سو ورځې وروسته بیا پرانستل شو. ولې ټول ملک په شلم یا 20 جولای د لوی اختر له وجه یو وار بیا بچوټیانې ورکول کیږي. دا تعلیمی ادارو د بیا بیا تړلو او پرانستلو له وجه د ماشومانو په زده کړو د غورځېدونکو اثراتو په اړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شاهرام خان ترکه سره سو سواره تماس ونیول خو مرستال یې ویل چې دفتری کارونو کې مصروفه دي خبرې نشي کولی. د هغې وروسته مو د ابتدایي او ثانوي تعلیم ډایرکټر حافظ ابراهیم سره رابطه وکړه. نو دوی ویل چې د نیب عدالت کې دي او خبرې نشي کولی. د هغې وروسته مو د یاد محکمې صوبایي سیکرټري یحیی اخونزاده نه حکومتي دریز معلومولو په اړه د تماس نیول هڅې وکړې خو بریالي نه شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه د مشال ریډیو خبرونه اوري. په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو وی غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن په یو سروې کې موندلې چې په تیر یو کال کې په دې صوبه کې د کورنی تشدد او غیرت په نوم د وجنو په پیښو کې یو سلسله ریش خزې وجل شوې دي. د دې سروې تر مخه یوازې په پیښور کې ډېر خزې په مختلفو پیښو کې وجل شوې دي. بلخوا صوبای حکومت وایي د کورنی تشدد خلاف قانون یې منزور کړي او هڅه کوي چې په خزو د هر قسم تشدد مخنیوي وکړي. په دې حق لنور تفصیل له فرخنده اسد اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره د یوې کارکونکې غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن د یوې سروې تر مخه په تیر یو کال کې په صوبه کې د کورونا وایرس جهانی وبا دوران یو سلسله رشخصې د کورنی تشدد په بیلابیلو پیښو کې وجل شوې دي. د دغې ادارې یو مشر عاصم ملک ته جون پر دیرشمه مشال ریډیو ته ویل وی په خیبر پختونخوا کې د یو سل درې نوي داسې پیښو په اړه معلومات راټول کړي دي چې پکې پر ښځو یا خو تشدد شوی او یا وجل شوی دي.
مونږ په دغه حواله سره یو سلو درې نوي کیسونه چې کوم دي دغه جاج غصه دي په خیبر پختونخوا کې چې پاکستان کې چې کوم څلور صوبو کې مونږ دا سروې کړی دی په دغه سروې کې خیبر پختونخوا په دریم نمبر دی. نو خیبر پختونخوا کې چې کوم کیسونه زیات شوي دي نو دا زیات تر چې کوم دي د کلینګ دي او دا کلینګ چې کوم دي دی وجل دا زیات تر د آنر کلینګ یعنی غیرت په نوم قتل دي او د سره سره شې دي جائیداد او د رشتو حوالې سره چې کوم دي کومې شخړې چې پیدا کیږي په هغې په وجه چې کوم دي د ښځې وجل شوي دي او دې کې بله وجه چې کومه زیات تر دی هغه د خودکشۍ رجحان دی.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې وایي له کله نه چې د کورونا وبا پیل شوي پر ښځو د تشدد پیښې هم زیاتې شوي دي. د تکړه قبایلو خویندو غیر سرکاري ادارې یو مشره شاهده شاه د جون په دیرشمه مشال ریډیو ته وویل د کورونا وبا له وجې د خلکو روزګارونه خراب شوي دي او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. نو ځکه هم په کورونا کې پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوي دي.
پوسټ کووېډ 19 او پری کووېډ 19 نو پوسټ کووېډ 19 چې دی نو هغه د وجې سره ډومېسټک وایلنس یعنی په کور کې دنه وهل ټکول جګړې ډېرې زیاتې شوې دي او ورسره چایلډ ابیوز هم زیات شوی دی او جابس لاړ دي د خلکو او کاروبار خراب شوی دی. نو د دې هر څه د اکنامیک سټرس او سوشل سټرس په خوځو باندې یو ډایرکټ امپیکټ دی.
د اورت فاونډیشن دغه سروې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په تیر یو کال کې لسلور ډېر ښځو سره جنسي زیاتې هم شوی او ولست ښځو د تختونې پیښې رپورټ شوې دي. د دغه شمیرو تر مخه پر ښځو د تشدد تر ټولو زیاتې پیښې په پیښور کې رپورټ شوې دي. بلخوا د پیښور هایکورټ شبه وکیل مهوش محب کاکا خیل د جون په دیرشمه مشال ریډیو ته وویل دا وخت په عدالتونو کې داسې کیسونه د پخوا په نسبت زیات دي چې پکې پر ښځو تشدد شوی وي او یا وژل شوی وي. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبائی اسمبلی غړي عائشہ بانو د جون په دیرشمه مشال ریډیو ته وایي حکومت یې د کورنی تشدد خلاف قانون جوړ کړ او کوشش یې دی چې پر ښځو د هر قسم تشدد مخنیوي وکړي.
د
خیبر پختونخوا اسمبلی د روان کال د جنوري په 15مه پر ښځو د کورنی تشدد مخنیوي قانون منظور کړ. خو د اورت فاونډیشن یو مشر عاصم ملک وایي تر څو چې دغه قانون په پوره ډول نه وي عملي شوی تر هغې پورې د کورنی تشدد د پیښو مخنیوي کول ګران ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې د رواني غړې د مې ته ورسېدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د پامیر ساحل نه د سات خبرونه لاندې زورو
په خیبر کې لسګونه سیاسي او مدني فعالان نن پر دویم ورځم په یو کور کې د توغندي په چاودنه کې د مرګ ژوبل پر ضد په احتجاج دي. دوی پرون تر هغه یو ورځ وروسته تورخم تفلون کې لار وتړله چې د لوړګي په تاتره کلی کې د راکټ مرمۍ چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان ووژل او 15 یې ژوبل کړل. چارواکي وایي ماشومانو د راکټ مرمۍ موندلې وه او کور ته یې وړې وه چې ورڅخه کباړ جوړ کړي. خو د سیمې سیاسي او مدني فعالان وایي حکومت دې معلومه کړي چې د ماین پاکۍ پر کمپین سربېره ولې نه چاودلې مرمۍ موندل کېږي. د خیبر انتظامی او امنیتی چارواکو پرون له احتجاج کوونکو سره خبرې وکړې او ورته د غوښتنو د منلو ډاډ ورکړ. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت پارلماني کمیټي نن د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد لپاره د اسلام آباد د تګلارې په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د خامی اسمبلی مشر اسد قیصر ورغوښتي او د تړلو دروازو شاته کیږي چې پکې د پاکستان فوجي او ملکی مشران نه وشت کسیزه کمیټې ته معلومات ورکوي. له تیرو دوو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو اسلام آباد اندېښمن کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې چې پر انتخاباتي اصلاحاتو ورسره خبرې وکړي. عمران خان پرون په قومي اسمبلی کې د نوي مالي کال پر بودیجې د باس پای غونډې ته په وینا کې وویل په پاکستان کې تر 1970 زیږیز کال وروسته ټول عام انتخابات لانجمن ول، نو ځکه باید پر اصلاحاتو خبرې وشي. خو اپوزیشن ګوندونو وایي پر انتخاباتي اصلاحاتو باید په پارلمان کې باس وشي. همداراز د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم په نوم د اپوزیشن ګوندونو د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د جون پر 6 ویلي ول اساسي موضوع په انتخاباتو کې د پوز او استخباراتي ادارو مداخله د مخنیوي لارې چارې لټول دي. دا هغه تور دی چې پوج په بیا بیا رد کړی دی. په داسې حال کې چې په آسیایي هیوادونو کې د ډیلټا په نوم د کورونا وایرس د بڼې پیښې په زیاتېدو دي، بنګلادیش له نن ټول بند لګولی دی. د کورونا وایرس هندی یا ډیلټا بڼه د نورو هغو پرتله په تیزۍ خپرېږي. په عین حال کې انډونیشیا هم د وبا کنټرول لپاره بیړني اقدامات کړي دي. په بنګلادیش کې د ټول بند عملي کولو لپاره پوځ او پولیس سرتېري ځای پر ځای شوي دي. په عین وخت کې تھائیلینډ هم نوي محدودیتونه اعلان کړي.
په امیر ساحل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس وخت شوی د هفتوار بحث د مشال تر رڼا لاندې بحث. دا بحث تاسو یو وار نیخ په نیغه اورېدلی، دا وار یې تاسو ته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوو چې پکې د پخوانی سینیټر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پخوانی مشر عثمان کاکړ د مړینې په اړه بحث شوی دی. د بحث کوربه دی عبدالحی کاکړ.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانا لاندې باز کی د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د یو پخوانی مشر او پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ تر مرګ د مرګ پر لاملونو لا هم په سیاسي کړیو او ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تاوده دي. ها د جون پر لسمه نیټه په کوټه کې په خپل کور کې په بیهوش حالت کې موندل شوی و چې وروسته د علاج لپاره هسپتال ته یوړل سو. ډاکټرانو د هغه د سر اپریشن یا عملیات وکړل او وی ویل چې د عثمان کاکړ سر سخت ضربه خوړلې ده. کله چې د هغه حالت شنه سو نو د نور علاج لپاره د کراچي اغا خان هسپتال ته یوړل سو چې هلته د جون پر 28 نیټه مړ سو. دغه مړی د لاریون په صورت کې له کراچي څخه کوټي او بیا یې پلرنی ټاټوبي مسلم باغ ته یوړل سو چې په لار کې په زرګونو بلوچستان او پښتنو د عقیدت پرزوینه ورته وړاندې کړي. دغه سیاسي مبارزه په پاکستان او افغانستان کې ډیره زیاته وسایل سو. عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ډیر مهم مشر و. دغه په جنازه کې د ګوند مشر محمود خان اڅکزي اعلان وکړ چې درې میاشتې وروسته به په بنو کې جرګه رابلل کېږي چې پکې به پښتنو ته پر پیښو ستونزو بحث او فیصلې کېږي. د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په تیره بیا د پښتنو مذهبي او ملت پاله ګوندونو د عثمان کاکړ پر مرګ سخت خفګان ښودلی او دا د سیمې لپاره لوی سیاسي تاوان بللی. پښتانه دا ده چې د عثمان کاکړ مړینې د پښتنو په سیاست څه اغیز کړی او خپل پښتونخوا ملي او پارټۍ د مشرتابه او سیاسي لحاظه له کومو چیلنجونو سره مخامخ کړی ده. دا او نورې پښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی او په کوټه کې د سیاسي چارو پوه رپیولا کاکړ دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو تار کړی وایم.
ډېره مننه کور ودان.
رسول الله کاکړ صاحب، تاسو ولیدل چې عثمان کاکړ مرګ وسو مړ سو او تر مرګ وروسته بهرال ډېر بحثونه هم راوپارول، خلکو ورته جذبات احساسات، او له افغانستان واخې تر پاکستان پورې عام خلک، سیاسي ګوندونه، لوی سیاسي ګوندونه، دغه ټول خفګان هم وشوي، او د سیاسي مبارزه چې څومره واد چې په څلور څلوېښت کلو محیطه ده په هغه باندې مختلف اړخونو باندې خبرې وکړي. سوال دا دی چې ستاسو دپاره هغو ته به نه ځو چې څه وسو او څنګه وسو، دا دی چې تاسو تر اوسه پوری، یعنی د دې د توریوی افتی زیات وخت کیږي، تاسو د دې د پاکستان خصوصا د پښتنو پر سیاست د دې یعنی سمدستي اثر څه ویني؟
ډیر مننه عبد الله صاحب کور ودان. کینن د عثمان کاکر صاحب د مرګ او د پیښه چې د ډیر افسوسناک او د ټولې علاقې پر سیاست باندې د دې خامخه اثر لویږي. نو زه د دې دوه درې قسمه اثرونه وینم د دې وطن پر سیاست باندې. اول خو د دې مرګ سره د وخت سره به دا معلومیږي چې دا څه وسو یا څه نسو، د دې وجه چې شو دا خدای مرګ یا نو، دا خو مجلسونه به د وخت سره وس مخترازی او معلومیږي. خو یو دا په دولس کې په دا کام کې اوله دا یو اندیشنه نور مضبوطه که اغه اندیشنه دا اوله سره هم ولا چې دلته وش سړی هغه سړی چې سیاسي پوهنه لري په غوژو اوري په سترګو ویني او د وطن او د خپل قومي حقوقو د پاره مبارزه کوي، نو هغه خلک چې دی د هغه ژوند قیمتي دی، د هغه ژوند ته هر وخت خطرې سته. نو په خلکو کې خی یو په سیاسي کارکونانو کې دا ویره دا دغه وام چې دی دا خبرهی دارنګا مرګونه چې دی. دویم د دې یو مثبت یو ښه اړخ دا هم دی چې د عثمان کاکر د مرګ سره او چې څنګه لکه تا چې ویل بلوڅ پښتون او د لارو بر افغان په اخوا او په دې خوا چې خلکو څومره خوا په واده کله، داغه سره یو دا اړخ مخترازی چې خلک چې دی هغه کته هر څه سیاسي پارټي د هر ګوند سره تعلق لري، د هرې سوچ سره تړون لري، هغه خلک چې دی هغه په اخره کې بیا هم دی د سیاسي سوچ چې هغه د وطن د کامه مبارزه او پر حق ولاړی او په صحیح معنا ولاړی، او دا د نن سبا چې کم د عملی سیاست په چکر کې چې ډیرو اصولو پر نظریاتي سیاست کمپرومایز خلک کوي، نو هغه شی چې دی خلک نه خوښوي او څوک چې کامه مبارزه کوي نظریاتي سیاست کوي هغه خلک یعنی اولس خوښوي، نو دا دغه کوم ردی عمل راغلی دی دا و د ځوانانو و د اولس یو دغه مثبت پیغام هم ورکوي چې دغه لار ده د سیاست لار هم دغه ده، او په اخره کې اولس پاکي کما نه کې دغه لار خوښوي، نو دا یو رجحان شاید و د نظریاتي سیاست ته رجحان زیات.
من نه ډېر رسول الله کاکړ صاحب، زبا ډاکټر صاحب، تاسو ته راسم درویش افریدی صاحب، تاسو د پاره د عثمان کاکړ تر مرګ وروسته یا دغه په غبرګون کې چې د خلکو کم یا جنازه ډېره غټه وسوله له کراچی تر کوټه پوری صرف انسانان ولو، او یا تر دې حاله پوری وو چې خلک له مسلم باغ او د کوټه ترمنځ ټوله سل یو نیم سل کیلومتر لار ده چې سهار یو څوک را روان شوی دی، ماځیګر را رسیدلی دی، یعنی دا شار د رچ لارې غاړي راتلو. سوال دا دی ستاسو سمدستي اثر د پښتنو پر سیاست یا د پښتنو پر سیمه خپل د یو تجزیه‌نګار په توګه باندې څه ولیدی؟
د عثمان را په مرګ باندې د پښتنو چې کوم قانوني احساس دی هغه د هر ګوند دی، د هر ډلې دی، هغه پر راټول شولو. زما په خیال پښتنو ډیر جنازي ورکړلې او ډیر مړی وشولو، مشران تکړه خلک پکې لاړل، خو دا چې کم کنسنسس او کم اجماع د ولس را جوړ شوله چې موږ نور مړی نه ورکوو یا هیڅ چاته د اجازه نه ورکوو چې زمونږ د کام بچی باندې گزار وشي، او بیا د بلوچستانو چې کم ریاکشن خودلو او ایون دا سندی نېشنلیست نو پروګرسیو فورسز چې کم وو دا غوی چې کوم د خبرګون دی دا ډیر یو واضح پیغام دی. زه دا غنمه چې دغه چې کوم د عثمان لا دغه د جنازې په تعظیم کې خلک راوتی وو، بیا چې کومه جنازه وشو او بیا دلته په شمالي پښتونخوا کې په پیښور کې د ټول ولس کزه دا درته وایم چې په دې سوشل میډیا باندې د پی ټی آی کارکونان هم خپو جړلې په عثمان دا باندې. بیا دلته عوامي نېشنل ګوند ځای په ځای په مرکز کې دغه جنازې وکړلې او کم خبرګون تر اوسه پورې روان دي. نو دا ډېر غټ یو ګټه کام ته عثمان لا به په ژوند دومره مزاحمت نه وي کړی لکه په خپل مرګ یې وکړلو. او ولس کې دغه یو فکر دی چې دا مړ شوی مطلب وجل شوی دی دا په خپله نه دی پرېوتی دا بیا دا کم ریئکشن بدګون چې وو دا هغه غصه وه.
څه زاس دې ته عمر اعظم دا ډاکټر صاحب تاسو ډېر مهمه نکته ته اشاره وکړل ته اوریدونکو د پاره دا وایم چې کله عثمان کاکړ په ولسم جون باندې په کور کې په بیوش حالت کې ولې پیدا شو بیا هسپتال ته یوړل شو بیا ډاکټرانو ویل چې دا د په سر ضربه خوړلې ده نو داسې فکر کېدی اول چې دا د یو راپریوتې دی بیا په دې باندې بحث په ټولنیز میډیا کې اوسو خو داسې رسمي د دوی د کور یا د ګوند لخوا نه راغلي چې دای دا وخت پریوتی دی بیا وروسته چې کله دی په کراچۍ کې په 28 جون باندې مړ شو نو زوی له مشالې ډو سر خبرې وکړي او په اول واره په رسمي توګه دا وویل چې هغه مړ شوی نه دی بلکې مړ کړل شوی دی نو خوشحال رغ به وورو بیا په دې کې زه یو سوالم لرم
او دا ډاکټران سیمور ډاکټران تا کړی دا بالکل دا خبره کی وای دا خبره بالکل غلطه ده چې دا لال ویتلې دي او په ویتنګ باندې دا شي ځای تفاقن دا شي چوٹ نه راځي چې کوکه دا شي کم لیفت سایډ ستاسو دماغ ته ډومیننت تھیری ای او لالا شي بیا چوٹ پړل لږه د سر پر تاج باندې چوٹ پړل دي چې ویتنګ هم دی هغه دا شي ځی باندې دی نه شي ویتلې چې هغه باندې دا څنګه چوٹ راځي دا د شي پری پلان کې ساده لکه چې لالا یې نیولې دي بیا پر دغه باندې یو کس ورته نیولې دي بل په دا سر باندې نیولې دي او دته په پښه باندې زخمونه ستا په ویدان کې دا زخم په پښه باندې ناراضي نو په لالا باندې بالکل وار وکړلې حمله یې په وکړه او لالا یې شهید کړل.
داود عثمان کاکړ زوی خوشحال خان په کراچۍ کې د پلار تورمر ګروستل مشالې ډو سر خبري کوله خو بیا د پاکستان د بلوچستان صوبې د داخله چارو وزیر ضیا لنګو پریس کانفرنس وکړي هغه دا ویل چې دا طبیعي مرګ دی یعنی په خدای مرګ مرسوي دی چا نه دی مړ کړی. دا بحث خو خیر روان وي او دا به د تحقیقات وروسته کېږي خو دلته زه سوال کوم رفیع الله کاکړ صاحب که موږ داسې وګڼو لکه تاسو وایست او د ډاکټر درویش اپریدي صاحب هم دا وایي چې کوم اجماع رامنځته که هغه افغانستان پاکستان یا تاسو ولې له هر سیاسته بالاتره خلکو وکړه که عثمان کاکړ په خدای مرګ مړ وي او که عثمان کاکړ بیا مړ کړل شوی وي دا خو به بهر باسي که دغه دواړه صورتو کې د خدای مرګ مړ وای یعنی دا تصور وای نو تاسو په خیال باندې دغه اجماع یا دا به هم دومره ولا کنه دا به مختلف ولا هغه سره چې کوم بیا ورسته وي چې نا مړ کړل شوی دی.
مننه زما په خپل ذاتی رائے خو که په خدای مرګ مړ وای هم زیات به دا سوی وای چې دا د خلکو په جذباتو داغه په شدت کې بلل کمی وای لیکن نور چې د خلک د پاره راووتل دا چې د مرګ وجه هرې وای زما دا فکر دی چې دا بیا هم راووتل وس په کوټه کې په بلوچستان کې د هرې پارټي د هر فکر تبکې خلکو په دې خوا به د کو داغه بنیادی وجه چې شو وجه دا ول چې د هر ګوند د هر فکر دی هغه که څخ په مجبوری لري په خپل دا سپینې صفه سیاسي خبرې نشي کولای هغه ټول په دا پودي په بنیادی مسلو باندې دومره شعور لري چې دا مسلې دي کې موږ نو څه کوي کله عثمان کاکړ رنګا یو تکړه مبارز ته چې هغه دا خبرې کولای شي نو هغه ته افرین وای نو دا د مرګ وجه نه ده کده مرګ هر وجه وای بیا هم دا د خلکو خوابه دی د سیاسي وابستګي بالاتر زه دا فکر کوم چې دا به بیا هم خلکو کولای او بنیادی وجه به دا غوي چې چونکه په وطن کې اخري داسې پیسې چند کسان پاتې شوی دي چې هغه د هر غریب مسكين د لپاره आवाज پورته کړی دي او د سیاسي پوزیشنز لکه سېنات دا او دوه تر رسیدو بعد هم هغه کارکونی هغه د خلکو ودته رسد چې دی چې ډیر اسان دی هغه لارې نه دی پریشي نو دا د وجه زوام خلکو بیا هم خوافه بده
و مننه رسول الله کاکړ اوریدونکو رسول الله کاکړ اشاره دی طرف ته د چې عثمان کاکړ د پاکستان په سېنات کې له 2015 تر 2021 پورې په دې دوران کې په سېنات کې ول سېنات بار داسې تقریرونه ویناوي کولې چې هغه به پاغه کې د پاکستان سکیورټي استابلیشمنت یا پر فوج باندې په سیاست کې په مداخلت باندې تنقید کولې د پاکستان پر آئین کې مطابق بده ویلې چې د پاکستان جاسوسي ادارې او فوج چې دی هغه په سیاست کې مداخلت نشي کولای د پښتنو پر مسلو باندې خصوصا په دې قبایلي سیمو کې د هدفي وژنې ملټري اپریشن په دې باندې به سخت تنقید کوي. د بلوڅو او د سندیانو په حواله باندې به ډېر اوسراکیانو په اړه باندې به ډېر خبرې پورته کولې. که څه هم فوج او جاسوسي ادارې ویل دوی په پاکستان په سیاست کې هیڅ مداخله نه کوي، خو البته د به دا خبرې کولې. او په دې وجه باندې دا ویل کېږي کارپوهان وایي چې په سند او بلوڅو کې د ته چې کوم غبرګون یا کوم تعظیم ورکړل سو د هغه یو وجه دا هم ده. زه به ډاکټر صاحب تاسو ته راځم خپله، یعنی که دغه تحقیقات کېږي، ځکه چې د پاکستان د بلوچستان صوبې وزیر اعلی جام کمال ویلي دي چې دوی به دې تحقیقات کوي، های کورټ تم لیکلي دي، دوه ججان هم ورته په ګوته کړي دي، خو های کورټ بیا وویلی چې نه، موږ تاسو کسان نسی راته ټاکلی ججان، موږ به خپله تاسو درخواست وکړي، موږ به وکړو. خو دلته سوال ډاکټر صاحب دا دی چې د دې علاوه، یعنی د عثمان کاکړ تر مرګ وروسته، ستاسو په خیال باندې خپله پښتونخوا ملي پارټي له کوم چیلنج سره مخامخ شوې ده؟
پښتونخوا ملي پارټي باندې به خامخا که دا خبره لکه ما چې درته وویلو چې خلک دا فکر کوي، کارکون فکر کوي، عام خلک دا فکر کوي چې دا وجل شوی دی. پښتونخوا ملي پارټي باندې به خامخا د کارکون یو پرشر وي چې مونږ ته لار روښانه کوي، او هغه دا به زمونږ بدقسمتی هم وي چې دلته کم د عدم تشدد والا سیاست ته زمونږ روان دي، هغه ته هم پیغور را جوړیږي او کارکون دغه غصه زیاتیږي، نو د دې مشکل سره به مخ کیږي خامخا.
مننه ډېر. او زه دلته د محمود خان اڅکزي د پښتونخوا ملي پارټۍ مشر دی، او هغه د ده په جنازه کې، د عثمان کاکړ په جنازه کې په رسمي توګه وویلې چې عثمان کاکړ په خدای مرګ نه دی مړ، بلکې هغه مړ کړل شوی دی. د هغه ږغ به وچلو. د هغه په حساب بیا زه یو سوال لرم.
د موږ سره په یو رنګ بل رنګ کې پاخه شواهد شته چې هغه دې خواته خبرو بیایي، او قسم ایماندار محقق وي د پارټۍ ملګري به هغه خپل معلومات وتکشیف دي چې دا وګوره دا سړی څه کوي دلته، دا څه څنګه نه وتی لري دلته، دا زما ذمہواری نه ده، زه پیر احمد نه لرم. تا ته زه دا څه وایم چې د عثمان خان پورته چې دای په کور کې دی کړی نه وتی دي، څنګه نه وتی دي، چیر نه وتی دي، دا به موږ خپل دوستانو ته پټوایو، او کچا انصاف کاوی او زموږ پر هغه باور وو، هغه ته به مشکاره چې عثمان خان کور دی یو سړی نه وتی دی په منځ کې نه نه دراو و بیا څه
دا د پښتونخوا ملي پارټۍ مشر محمود خان اڅکزي. رفیع الله کاکړ صاحب تاسو واورید، په دې کې سوال دا پیدا کیږي د پښتونخوا ملي پارټۍ مشر دا وایي چې عثمان کاکړ وژل شوی دی، چا وژلې دی؟ خدا خبره تحقیقات او هر څه به معلومه شي. پله یعنی د دې اعلان کول بیا په پارټۍ باندې مسؤل که په خدای مرګ مړ وای، نو ممکنه د پارټۍ پر مخ باندې به یوازې تعزیتونه کول کول، اوس یې له سیاسي مبارزې سره ځان مخامخ کړي. نو ستاسو په خیال باندې پښتونخوا ملي پارټۍ څومره توان لري چې د عثمان کاکړ دغه چې دی وایي چې بل چا وژلې دی د قاتلینو د معلومولو یا تحقیقات سرته رسولو یا د هغه یو سیاسي انتقام اخیستلو کې خپل لکم چیلنج سر ځان مخامخ کړی دی؟
زه فکر کوم چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یقینا په ډېر غټ امتحان کې ولوېدله، او هغه امتحان دا دی چې یو طرف د پاکستان رنګه طاقتور ملک، دغه طاقتور ملټري اسټابلیشمنت، دغه سره مبارزه، او یو داسې پیښه وسوه چې هغه په ښه توګه ثابتولم ډېر ګران کار دی، لیکن دویم طرف د کارکون د ولس پریشر دومره دی کدی پر دې باندې عملی اقدامونه نه واخې، نو هغه کې په عوام کې په د خپل پارټۍ کې دننه په کارکونانو کې ډېره مایوسي پیلاویږي. نو دا چې کوم زما خیال اول چې دا کم دی اعلان کړی دی، دا ښه یو ښه سټارټ اخیستی دی. زه فکر کوم چې چونکې د عثمان کاکړ خپل په داسمه کې دومره ولسی سپورټ شته، او په ټول پاکستان کې په لږ وخت کې د پارټۍ او د دې یو موقف پاته شوی دی، نو زه دا بالکل فکر کوم دوی د مبارزه ګټلی شي که نه شي ګټلی، دغه د نتایج سره بالاتر چې دوی خپل پوره کوشش وکړي دا مبارزه وکړي، کم از کم د پارټۍ پریشر، دغه د خاندان پریشر، هغه پریشر به کم شي. او زه دا باور لرم کدی دا صحیح معنا یو کلیر ډیمانډونه کشیر دی او مختاو هغه په مخه واخی، نو دی دردا هدف پرې دا مبارزه تر سره رسولای شي چې د پاکستان په دغه حالاتو کې څه پوسیبل اپشنان ستا یا کوملاري ستا هغه بالکل دی تر سره کوي شي. کچيري د عثمان لالا د مرګ قاتل په صحیح توګه معلوم نه هم شي، کم از کم که دوی خپل پرا تر هر حده پورې ولاړ شي، نو د اولس د کارکون او د هغه د خاندان دغه به مطمئنه وي چې ګوند خپل پرا په دې کې وس وکړي.
مننه ډیره رفیع الله کاکړ صاحب. زه به د جام کمال د بلوچستان وزیر اعلی دی دغه رغم دلته وچلوم، ځکه چې هغه د بلوچستان های کورټ ته خط لیکلی دی او چې کله د عثمان کاکړ فاتیا کې ځای فاتیا لورغلی په فاتیا کې دا خبره وکړه چې د های کورټ ته خط لیکلی دی او د دې پیښې تحقیقات وکوي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال و کورنۍ ته وایي چې بلوچستان های کورټ ته خط لیکلی دی او په دې خط کې مو تحقیقات کمیټې جوړو او خپل وس به کوو چې تاسو مطمئن کو او نور هم ډېرې خبرې کړې وي. دلته یو بل خبره ډاکټر درویش افریدی صاحب، زه تاسو ته راځم. محمود خان اڅکزي صاحب یو بل خبره وکړه په دې کې ډېره زمانی والا پر خلکو غږ وکړی چې کچیرې دغه تحقیقات یا د قاتلین یا دې ته معلومیږي یا سزا نور کول کېږي، تاسو به د هر کس چې دلته ناست یاست د جنازې ته راغلي یاست نو یو یو به کس به د کور پر سر راکوي. دا ډېره زمانی جمله ده، ځکه چې په دوو مانو ده. یا خدا یو یو د کور په کس ورکوي نو ممکنه ده د امن او د سولې للارې جدوجهد کېدای سي، او کله کله دا فکر هم کېږي چې کېدای سي یو وسلوال انتقام واخیستل سي. دا زمانی د ستاسو د پاره په دې خبره کې کومه خبره پټه ده که څه اندازا ده تجزیه ده، خو بیا هم تاسو کومه معنا ځینې واخیسته؟
زما په خیال زه هوته دغه معنا اصلاً محمود خان مخکې یو وار دوه زما په خیال د طاهر داوړ په مرګ دا خبره کړې وه. پختله زه فکر کوم چې دا به ډېره مطلب ته مجبور شي پښتانه دغه لارې ته او ټولې لارې ته د امن بند شي چې د خپل جایز حقوقو ترلاسه کولو د پاره هغه چې کوم دیموکراتیک ویني چې جمهوریت لارې چارې دي چې تر دې راه ته باندې بند شوي دي. خو کدوې د دې مایوسۍ سره مخ کې چې بیا یو داسې کارکون هم لکه دا په عثمان لالا غوند شخصیت باندې گزار کول، دا خو یو د ریاست د لارې کې شوي دي. مثال خبره مونږ به دا وایو چې خدای دې هو نه کی چې شوي دي، تحقیقات دې وشي. خو که شوی بی نو دا د ډېر غټه مایوسی خی، او بیا د پښتانه به هم د محمود خان د غټارکون یا نور عمومي پښتانه به هم یو داسې لارې ته ورجوړ کی چې بیا
یعنی تاسو مقصد دا دی چې یعنی وسلوال انتقام طرف ته بلار سي.
او هغه کلاړو نو وش سرکل به وی دې تر چې خلک ورکوشي، دا بیا ریورس کول، دا بیا اغه د بلوسو خو لګ وړو کې کام دی کنه. شپته لکه خلک دی اغه د پاکستان درد سر جوړ شوی دی، هم بلوسانو جزان ته تکلیف کړي. پښتانه خو ډیر غټ کام دی، ډیر غټ وطن دی، غټ خارونه دی ور سره. نو که دغه زی ته لاړه خبره او بویت لازم ما خپل هغه خو بدابې چې معنا صبر او هغه معنا صبر نه، مطلب یو عدم تشدد مبارزه پښتانه د جرګې خبره چې کومه کړې ده پښتانه ټول راټول شي، دغه خبره چې وکړي دغه لار خپل کی دا به د کام په ګټه وي او دا وطن به د نورو بربادو نه بچ شي.
مننه ډاکټر صاحب. زه د یو اعلان ته ځم. رفیع الله کاکړ صاحب تاسو ته راځم، دغه یو اعلان به واورو بیا به بیا راسو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې زنده شګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوه
ډیر سخت راغلی تیر هر څه ته دې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. اوریدونکو تاسو د مشال ترونه لاندې بحث اورئ. زه عبدالحی کاکړ یم. د پښتونخوا ملي امن ګوند د پخوانی مشر او پخوانی سینیټر عثمان کاکړ د مرګ پر لاملونو لا هم په سیاسي کړیو او ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تاوده دي. د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو په تیر بیا د پښتنو مذهبي او ملت پاله ګوندونو د عثمان کاکړ پر مرګ سخت خفګان ښودلی او دا یې د سیمې لپاره لوی سیاسي تاوان بللی. د عثمان کاکړ د مړینې د پښتنو په سیاست اغیز څه دی؟ خپل پښتونخوا پارټۍ له کوم چیلنج سره مخامخ کړی ده؟ دا د بحث موضوع ده. میلمانم دی د پېښور پونتون د سیاسيتو څنګه استاد ډاکټر درویش افریدی او په کوټه کې د سیاسي چارو پور رفیع الله کاکړ. رفیع الله کاکړ صاحب تر دې لمخه چې ډاکټر درویش افریدی صاحب خبره کوله چې محمود خان څنګه په جنازه کې د عثمان کاکړ وویل چې یو یو کس به د کور په سر راکوي، یعنی ستاسو د پاره په دې کې کومه معنا پټو تاسو سوم هغه معنا جناخې چې کوم درویش افریدی صاحب اخی چې دا یعنی معنا وسلوال انتقام باخو؟
زه داسې فکر نه کوم. زما دا خیال دی چې کوم په تیر دیرش کال کې خاص طور پر د افغانستان کې چې کم جنگ د څلوېش کالو سدی دا دلته په پاکستان کې د پښتنو سیاسي پارټیانو غوندو سیاست مکمل بدل کړی دی، نو زه بالکل داسې یو فیصد امکان نه وینم چې پښتانه سیاسي غوندونو د وسلوال سیاست وخواته یا سوچ لري یا فکر لري یا هغه خواته مایل دي. کومه خبره چې د جرګې وسوله، زه دا خبره ضرور کوم چې جرګه ښه خبره د سیاسي غونډې اولم کیږي، لیکن دا غونډې معنا نه لري که موږ په دا کلیریټی نو کو جوړ چې دا غونډې موږ کوو د چشته لپاره پاکستان کې د پښتانه مسلې چشت، یعنی نو زه په هغه دوه درې نقطې ضرور هایلایټ کوم چې پر دا کلیریټی وسی بیا که غونډې پر وسی کار ته وسی بیا هغه معنا لري ادروایز نه لري. اول پښتنه سیمه پښتونخوا وطن په پاکستان کې ډیر غټ دی، بیلې بیلې سیمه دي، اقتصاد سماج سیاسي حالات بدل بدل دي، د دې هر یو خپل خپل مسلې دي. مثال د پېښور او د آس پاس علاقو مسلې د زړې فاټا د قبایلی علاقو او د جنوبی پښتونخوا د مسلو سره جلا دي. نو اول خو په دا مسلو سر خلاصول دي چې کامن د ګرد مشترکه مسلې دي، چې بیا د هر علاقې خپل مسلې دي. اول دا ټایم د پښتانه تر ټولو غټه مسله چې دا هغه جنگ دی، افغان د افغانستان جنگ، د پښتانه وطن کې د پاکستان د دهشتګردۍ د ټیرریزم په حواله سره چې کومه پالیسی نه دي. دویم دلته په پاکستان کې د نن بیا د پښتنو پر وسایلو په خپل حقوق باندې مسلې دي، پر هغه باندې داوی دي د وفاق سره، د شناخت او د ژبې مسلې دي. په دې کې درېمو څلرم بیا مسلې راځي د سرویس ډیلیوري د چې د هیلت د تعلیم د اوبو نظام. اوس په فاټا کې د جنگ مسله بیانیه چې دا هغه ژوره ده، هغه باندې خلک راټولېږي. په پېښور کې خلک پر دا بیانیه نه راټولېږي. په پېښور کې د ځوان مسله چې دا هغه د اوبو د تعلیمي نظام د روزګار د صحت ده. نو دا پر دغه مشترکه مسلو لکه جنگ لکه په پاکستان کې قومي شناخت د وسایلو تقسیم پر دې باندې او د دې علاوه بیا د هرې خطې خپل مسلو باندې پر دا باندې لایعمل چې دا غونډه کوي پر دا کلیریټی وسی چې دا مسلې د دې مرڅه حل غواړو بیا دغه د پاره کلایعمل وسی خټک ده. کله دې بغیر دا غونډه کیږي نو زه نه وینم چې دا غا سبا خاص یو داسې نتیجه راوړي.
مننه رفیع الله کاکړ. ډاکټر درویش افریدی صاحب تاسو په فکر کې رفیع الله کاکړ صاحب څه کوم خبرو ته اشاره وکړه، تاسو هم دا فکر کوئ چې آیا دا ټول سیاسي ګوندونه چې پښتنو غدي کاغه سیاسي دي که مذهبي دي که ملتپال دي، هغه څه کوم نکتې د راپورته کوي هغه پر دې ټولو باندې متفق نه دي یا یو نظر یا ډیر وضاحت نه لري؟ تاسو په خیال باندې د عثمان کاکړ روس دا کومه جرګه رابللو ځخ سوی دی په هغه کې به دا نه وسی؟
ګورې د پښتنو تر ټولو لویه مسله د خپلواکۍ نه، او په دې باندې زما په خیال دا مسله د ټولو شریکه مسله ده. خپله خاوره خپل اختیار کنه پاکستان کې دننه یو فیډریشن بیا د هغې سره تړلې لکه ډیموکراسي او د افغانستان چې کوم امن دی دا زمونږ لویه مسله اوس لنډمهاله مسله ده. د دې سره زمونږ ډېرې ستونزې تړلې دي، زمونږ امن ورسره تړلې دي، زمونږ اقتصاد ورسره تړلې دي، زمونږ په کلتور باندې بد اغېز دی. نو دغه زمونږ د دات بدري غټې مسلې دي. زما خیال دا دی چې که مشران کینی سره او خدای دیو کې چې دوی سره کینی سیریس شي کنه بدبختانه لکه هغه سیریسنس لا په مونږ کې نه دی راغلی چې څه هڅې شوي دي خو ناکامه هڅې کنه. نو دغه به دغه درې څلور غټې ستونزې دي که مونږ په ډیموکراسي باندې هم یو سټانس شریک سټانس واخلو بیا نورو قانونو ته لاس د یو کام په هیڅ باندې ورکو کنه. اوس موږ د نواز شریف سره د ګوند په هیڅ یو روان دي، بل د پیپل سره روان دي، نو دا بیا ګټه نه راوړي. ته د کام په هیڅ باندې خپل کانی چې کوم غدادري غټ ستونزې ما د تیارې کړلې دا په دې باندې یو اجماع را جوړول د ګوندونو یو یو تنظیم را جوړول، مطلب د ډانچه را جوړول کنه، یو پارټي نه وي خو یو مضبوط الاینس تنظیم را جوړول
مننه. ډاکټر درویش افریدی صاحب او رفیع الله کاکړ صاحب تاسو په دې بحث کې برخه واخیستله، ستاسو د دواړو ډیره ډیره مننه ځکه چې وخت ختم سو. خوشاله اوسئ. شرواز درته غواړم. اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث واورېدئ. د پښتونخوا ملي عامي ګوند د یو پخواني مشر او پخواني سینیټر عثمان کاکړ د مرګ پر لاملونو لا هم په سیاسي کړیو او ټولنیزو رسنیو کې بحثونه تاوده دي. موږ هم د مشال تر رڼا لاندې بحث په دې کولای چې د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په تیر بیا د پښتنو مذهبي او ملتپالو ګوندونو د عثمان کاکړ پر مرګ سخت خفګان ښودلی او دا د سیمې لپاره لوی سیاسي تاوان بلل. پښتنه دا چې عثمان کاکړ مړینې د پښتنو په سیاست څه اغېز کړی؟ خپله پښتونخوا ملي عامي ګوند یې د مشرتابه او سیاسي لحاظ له کومو چیلنجونو سر مخامخ کړی ده؟ دا سوالونه او نور مو د پېښور پوهنتون د سیاستو څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی او په کوټه کې د سیاسي چارو پوه رفیع الله کاکړ سره وڅېړل. بحث په دې ځای پای ته ورسېدی. عبدالحی کاکړ دوستا خدای پاماني وایي.